مشال راډیو دا د امحال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او مجید بابر درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر او د بشري حقوقو کمیسیون څرګندونې، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بهرني سفرونه، په کوټه کې د مور او ماشوم صحت سیمینار او د سرطان ناروغۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو. خو پیل خبرونو ویاند مجید بابر.
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی دی چې ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. د پاکستان پوځ وایي تیره ورځ یې په جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلي سیمه کې په هوایي بریدونو کې 15 وسله وال وژل دي. افغان ولسمشر وایي ترهګرۍ یوازې د ولس په مرسته ختمېدای شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سند صوبې په شکارپور کې په یو جماعت په هغه ځانمرګي برید چې پکې 2 کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. هغه زیاته کړه چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې ترهګرۍ د پیښې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم د عملیاتو رد عمل دی او د ده په خبره موږ د وسلوالو د ویرې خپلې تعلیمي ادارې او عبادت خانې نشو بندولی. بل خاطر ور د وزارت داخلي لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د یو اعلی سطحي غونډې پر مهال چودري نثار علي خان ویلي چې په هیواد دننه د غیر قانوني ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل روان دی. د پاکستان پوځ وایي پرون افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 15 وسله وال وژل دي. پوځ زیاتوي چې د جنوبي وزیرستان په سنځله او د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې په دې هوایي بریدونو کې د وسله والو 9 پټنځایونه په نښه کړي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وروسته تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړی برید وکړ. تیر ورځ بنگلادیش د پاکستان یو سفارتکار پس له هغې د دغه هیواد نه وستی دی چې پرې په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو تورونه ولګېدل. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د دغه سفارتکار محمد مظهر خان واپس پاکستان ته د رابللو پخلی وکړ، خو په هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. بلخوا په بنګلادیشي رسنو کې په مظهر خان نومي پاکستاني سفارتکار په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو په اړه راپورونه وایي چې د بنګلادیش حکومت پاکستان ته ویلي و که په خپله دغه سفارتکار واپس ونه غوښتو نو دوی به یې د ناخوښه خلکو فهرست کې واچوي او د هیواد نه به یې وباسي. د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کېږي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې عباس خان زیاته کړه
پیشوان هغه لپاره جوړ کړی دی، بالکل تیار شوی دی، ایف بی ڈبلیو پی ته دا کړی دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي هفته کې به پروژي په دې راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جلکې چې دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاویږي به د هغوی ته زیری ورکړي. نو
د تیرسو میاشتونو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج زده کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار وي چې له وجې یې د غور زده کوونکو تېره ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه. ویل چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
منتجم سي وکړی سي د ولس خدمت وکړي او تاسو توجه وکړ ځکه بیل دینه چې ولس را سره معلومات شریکي بیل دینه چې ولس دریز ونیسي دا نه ورکی.
یوه اونۍ مخکې د لغمان مرکز محتلام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال ځان وژون کې برید وشوی و چې 12 کسان یې وژلي او 6 نور یې جوبل کړي ول. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. د صحت وزیر فیروز الدین فیروز تیر ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 14,000 افغانان په سرطان اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 4,000 ښځې د سرطان ناروغي لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري. د سرطان د نړیوالې ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل هم وه او دوی وویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډیر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي. نو په کار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستو ورځو کې متحده عربي اماراتو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جنگي هوایي مشن کې برخه اخیستل پس له هغې بند کړ چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې متحده عربي امارات پس له هغې د خپلو پایلټانو د حفاظت په خاطر دا هوایي بریدونه بند کړي وو چې کله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اردن یو پایلټ نیولی و. روانه اونۍ یوه داسې ویډیو خپره شوې چې پکې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا دغه اردني پایلټ معاذ القصص به په یوه پنجره کې بند ژوندی سوځول خودل شوی و. د اردن پاچا عبدالله تیر ورځ ویلي دي چې اردن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو سنگ دلانه جنگ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سرحد کیف کې د دغه هیواد د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو تر مخه واشنگټن د خپلې هغه تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې ده چې له مخه یې د یوکرین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکرین ته د وسلو نه ورکول وو. دا مهال امریکا یوکرین سره یوازې غیر جنګي مرستې لکه په تیاره کې د لیدو چشمې او مواصلاتي سامان ورکوي، خو تېره ورځ د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی نوی امریکایي وزیر دفاع جان کارټر وویل چې هغه یوکرین سره د جنگي سامان د مرستو په حق کې ده. خاغلی کارټر دا خبره د سینټ د پوځي چارو د کمیټې په هغه غونډه کې د اوریدنې پر مهال وکړه چې د ده نامزد کې د پخلي لپاره راغوښتل شوې وه. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي دي چې دا مهال د دغه هیواد پوځ د جنگي سامانونو مرستو ته ډیر سخت ضرورت لري. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم او د کرنسۍ بای ریاض مساخل وړاندې کړي.
نن د زیارت پورز د پیښور رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅېږي. د غرنګ یو پونډ په یو سل درې پنځوس روپې پنځوس پیسې او یو سل درې پنځوس روپې پنځه اویا پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپې شپېته پیسې او یو سل شپاړس روپې پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږویش روپې لس اتیا پیسې او اوویش روپې پنځلس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپې پنځه شپېته پیسې او په ویش روپې لستیا پیسې او یو افغانې په یو روپې شپږ شپېته پیسې غستې کیږي او په یو روپې اته شپېته پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې وریځ وي. پېښور او بنو کې د شپې او کوټه کې د ورځې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه لس او کمه درې، پېښور او بنو کې یویش او اته درجې سینټي ګریډ پورې وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. ویان دی مجید بابر او ریاض مسخیل درته د موسم حال او د کرنسی وای وړاندې کولی. تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان کورونا چارو وزیر وایي ترهګری په یو څو ورځو کې نشي ختمېدای. شنون کې یې لامل ښیي.
د دې مخونه ډېر زیات دي، د دې رخونه ډېر زیات دي، د دې رنګونه ډېر زیات دي. نو دا واقعي ده چې په دومره وخت کې سر تر سول تقریبا چې ناممکنه خبره ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په هغه یواد کې د مذهب سپکاوي مجازات او قانون بدلون غږ کړی دی. په کوټه کې ماشومان ته د مور د شیدو ورکولو په اړه سیمینار شوی. ډاکټران وایي ماشوم چې پیدا شي نو اول ورته د مور شیدې ورکول پکار دي.
اول استن هغه اول واکسین چې کوم دی هغه دادی چې ودته د مور پی ورشروع شي.
پتان دی هیلی خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو رپورت واوري.
نن سبا د خځو او نجونو پر وړاندې لفتي تاوتریخوالي ډیر زیات شدت موندلې ده.
د سرطان ناروغي نړیوال ورځ په مناسبت دوه رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي ترهګري په یو څو ورځو کې نشي ختمېدای. نوموړي تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال وویل چې تر څو چې د وسلوالو پر ضد کاروایی روانه وي نو د دې ردعمل به هم مخې ته راځي. د کورونا چارو وزیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ښه شوې ده. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د اوږدمهاله جنگ لپاره په ملک کې د سیاسي یووالي ضرورت دی. د چهارشنبه په ورځ د داخله چارو وزیر قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې زیاته کړه چې وفاق او سبوله د سکیورټي معاملو باندې د سیاست پر ځای د ترهګرۍ مقابله به کول وي. چودری نثار علی خان په وینا چې وسروال کم سه هم وي دغې خلاف به کاروایی کیږي. د دې د یری له وجې موږ عبادت خانې او سکولونه نشو بندولی. دی وای
دہشت گردی کو روکنے کے لیے
زګنم چې ترهګرې مخنیوي لپاره به غونډ کامتا یو کېدل وي او دا غلط فهمي دي نوي چې ترهګرې مسله به په فوري توګه هوار شي. د کې هفته میاشتې او کلونه لګې دي شي. سکیورټي ادارې صرف وسلوال پنخه کوي او وسلوال شل کروڑ اولس پنخه کوي. پاکستان کې عبادت خانې پلکونو دي او یو نوی پولیس فورس جوړولو کې هم کال لګي. نو باید په دې معاملو سیاست نه دی پکار.
د شکارپور ضلع سانحې په اړه چودری نثار علی خان وینا وه چې شکارپور کې فرقایي څخه کشیدګي شته او دا علاقه د وسلوالو په نورو علاقو کې د تګ راتګ مرکز جوړ شوی ده. چودری نثار علی خان په وینا چې هغه د خیبر پختونخوا د هغه علاقې نوم نشي اخیستی چرته چې وسلوال بلوچستان ته ځي. د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان خپل خطاب کې دا هم وویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد شاخوا 1500 کاروایانو کې په سوونو وسلوال نیول شوی دي او وفاقي او صوبایي حکومتونو او سکیورټي ادارو ترمنځ خرابېتو له وجې د وسلوالو ډېرې حملې ناکامه جوړې شوې دي. صوبو سره د ترهګرې مخنیوي په لړ کې د کومک په اړه داخله چارو وزیر وینا وه چې وفاقي حکومت به خپل تعاون جاری ساتي. د داخله چارو وزیر اسمبلی کې خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د ترهګرې جوړې نه صرف پاکستان بلکې په ټوله منطقه کې خورې دي. نو ظاهره خبره ده چې وخت په اخلي، خو دې لپاره د ملک حکام د اتفاق او اتحاد ضرورت دی.
د دې مخونه ډېر زیات دي، د دې رخونه ډېر زیات دي، د دې رنګونه ډېر زیات دي. نو دا واقع ده چې په دومره وخت کې سر تر سول تقریبا چې ناممکنه خبره ده. په دې لړ کې دوی چې کوم ګامونه اخلي او کوم 20 نکاتي پروګرام دی په هغې باندې عمل کوي، یقیني خبره چې هغې سره خو به کمی راشي. کمی به په دې شکل کې راشي چې یاره دوی ته چې کومې فنډونه را روان دي هغه به لږ ونیولی شي، څه کسان به ونیولی شي. دا خو په خپل ځای باندې دي، لیکن بل طرف ته چې دومره کیپیسیټي نشته رې د سیکورټي ادارو چې یاره دا په یو خاص ټایم فریم کې دا سرته ورسی نه دا به رو رو کېږي.
د ذکر د بلخ په یو اعلی سطحې غونډه کې د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي دي چې د 2 کروڑ او 2 لک د ټلیفون د سیمو تصدیق شوی دی او د نورو سیمو تصدیق به هم په ټاکل شوي نیټه کې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی دی چې په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د بدلون راولي. په تیرو 100 کلونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور ګڼ شمېر خلک وژل شوي او یا هم زنداني کړل شوي دي. په هغه هیواد کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د توهین رسالت قانون اصلاح ډېره زیاته مهمه ده. په همدې حال کې د قانون چارو پوهان وایي عدالتي نظام کې موجودو غلطیو ته د هم د غلطیو لکبله هم د دغه قانون د ناسم استعمال لاره برابره شوې ده. مشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ځل بیا غږ کړی چې په 1998 کلونو کې رامنځته شوی مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي هغه قانون کې دی بدلون وشي چې د غلط استعمال له وجې ګڼ خلک یا خو په جیلونو کې دي او یا هم په مقدمه چلیږي. د دې کمیشن پر ویب سایټ د ورستۍ ورکړل شو شمیرو تر مخه په 2013 کال کې 55 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي وو. د دې قانون تر مخه هیڅوک نشي کولای چې د کوم مذهب په اړه بدې خبرې وکړي او یا یې د پیغمبر سپکاوی وکړي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لډو ته وویل چې قانون واضح نه دی، نو ځکه هر څوک کولای شي بل کس د مذهب په سپکاوی تورن کړي.
قانون له شروع راهیسې غلط استعمالیږي. خلک یې شخصي دښمنیو کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. دا اکثره د هغو خلکو خلاف کاریږي چې کمزوري دي. په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی د دې سبب سوی چې په دې قانون کې د اصلاحاتو خبره هم ممکنه نه ده.
اسلام آباد کې د امنیتی څېړنو مرکز یا CRSS بیا په خپل ویب سایټ لیکلی چې له 1990 کال څخه تر 2012 کال پورې 15 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور له عدالتونو بهر وژل شوي دي. په دوی کې د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل دي. بټی طالبانو د مذهب د سپکاوی او سلمان تاثیر خپل ساتونکي ممتاز قادری په همدغه تور وژه. قادری دا وخت په جیل کې دی. په پارلمنت کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړی مولانا گوهرشاه وای دوی به هیڅکله دې قانون کې بدلون ونه کړي او په خبره یې باید غلط استعمال بند شي.
دا یو پیغمبر حسین علیہ السلام مبارک دا، عیسی علیہ السلام مبارک دا، دا موسی علیہ السلام پیغمبرانو مبارک دا، دا فرق عینی خبرې وي او عدالتی خبرې وي. اگر چې څوک غلط استعمال یې جج غلط استعمال یې یا بل څوک سیاسي یا خلک سره استعمال یې د دې وجنه خو هغه خپون نه مي پکار، بلکې دغه روکتام پکارې شو کې غلط استعمال نه کړي.
که څه هم د قانون له مخې باید غلط الزام لګونکو کسانو ته هم سزا ورکړل شي، خو پاکستان کې ځینو کیسونو کې د مذهب په سپکاوي تورن کسان له عدالتونو خوشي شوي، خو پر هغوی تور پوری کوونکو ته څه نه دی ویل شوي. د قانوني چارو په شهاب الدین خټک وایي د دې وجه د پاکستان عدالتي کمزوري دي.
عدالت کې خو دا د کیسونو چې کوم خلک پکې بریږي دا غي د لپاره مختلف وجوهات کیږي شي، یعنی که معمولی هم یو کیس کې شک وي نو قانون دا وایي چې هغه کې تاسو خلک بری کوي.
سره د دې چې د پاکستان پر ناموس رسالت قانون د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستانی ادارو وخت په وخت نیوکې کړي، خو د دې هواد د بشري حقوقو د کمیسون مشر زهرا یوسف وایي په قانون کې د بدلون هیله یې نشته.
نه خو دا حکومت مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون کې په بدلون راضي دی او نه هم تیر حکومت داسې څه وکړل. حکومتونه له مذهبي سختریزو ویریږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت غوښتل چې د قانون کې اصلاح وکړي، خو دا خبرې هغه مهال ناممکنه سوې چې د مذهبي اقلیتونو وزیر مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل سو.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د پاکستان سنی تحریک غړو د اسلام آباد های کورټ مخې ته د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې مظاهره وکړه. قادری ته په 2011 کال کې د مرګ سزا اورول شوې، خو لا هم پانسی شوی نه دی.
د بشیر ګواخ د رپورټ په اخیره کې مو د ممتاز قادری نوم واورېدو. ممتاز قادری هغه کس و چې ورباندې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې تور دی او په همدغه تور دا سړی تر اوسه پورې زندان کې دی او معامله ورباندې روانه ده. له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر یا والی سلمان تاثیر د وژن کې معاملې ته کتنه کړې ده او وایي چې په پاکستاني ټولنه کې مذهبي سختدریزي دومره زیاته شوې ده چې د اسلام په نوم وژنو ته پکې بد نه ویل کېږي. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې پر وېبپاڼه خپره شوې لیکنه کې راغلي، پر هغه ورځ چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری عدالت ته راوړل شو، د هغه وکیلانو شمیر چې له نوموړي سره د همدردۍ ښکار کولو لپاره ټول شوي ول، حتی له هغو امنیتي اهلکارانو هم زیات وو چې د عدالت د حفاظت دنده ورته سپارل شوې وه. لیکنه وایي تر دې زیات ناوړه منظر بل کوم کېدای شي چې د هیواد د های کورټ د یو پخواني جج په مشرۍ د وکیلانو یو تقاعد شوی جج د داسې یو کس چې خپل جرم یې منلی وي تر څنګ ولاړ ولیدل شي. د لیکنې تر مخه د یو قوم لپاره تر دې زیاته خایي د شرم بله خبره نه وي چې یو قاتل ته د اسلام د سپاهي خطاب پور کولو سره د هغه د کړي عمل ستاینه وشي. د پاکستان د وکیلانو د هغه تحریک مخکخان چې پترس کې په هیواد کې جمهوری نظام بیا بحال شو، د یو قاتل د ملګرتیا لپاره د خپل ملګرو د کار په نغندلو سره د مجرمانه غفلت مرتکب شول. لیکنه کاږي د اسلام آباد های کورټ څخه د پاسه دوه کلونه وخت لګاوه تر څو د قادری د مرګ سزا پر خلاف اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړي. د ترهګرۍ ضد عدالت هغه قاضي یا جج چې نوموړي ته د اعدام سزا اورولې وه د پاکستان پرېښودو ته اړ شو. لیکنه وایي د دغه قاضي ژوند په خطر کې و او د پاکستان ریاست د هغه د امنیت خوندي کولو ذمهواري نشوي اخیستی. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي، قادری د زندان له خپلې کوټې د هیواد نور وګړي هڅول چې د اسلام لپاره خلک ووجني. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې ریاست د قادری په دوسیه کې خاص دلچسپي نه لري، ګرانه بریښي چې دغه کیس اورېدنه زر کومې نتیجې ته ورسي. داسې رپورټونه هم شته چې وایي د قادری د کیس فایلونه د لوی څارنوال یا اټورني جنرال له دفتره ورک شوي دي، خو د لیکنې تر مخه یوازې ویره نه ده چې له کبله پاکستاني قاضیان نشي کولی له قانون سره سمې پرېکړې وکړي، بلکې په ټولنه کې زیاتېدونکي مذهبي سختدریزي ده چې له وجې د اسلام په نوم وژنو غندنه نه کېږي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری د کیس اورېدنه بیرته پیل کړې، په اړه پریکړه کول د قاضیانو لپاره یو امتحان دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د 2013 زیږیز کال د جولای له میاشتې څخه تر د تیر کال سپتمبر میاشتې پورې 14 بهرنی سفرونه کړی دي. په دې کې د رپورت د هغه رپورت د وینا سره سم چې سینټ ته وړاندې کړل شوی په دې سفرونو باندې 9 کروڑ او 74 لک روپۍ لګښت یا خرچه ور باندې راغلی ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې.
د نه پورس په یو لیکلی شوی جواب کې سینټ ته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د جولای میاشتې 2013 کال نه تر دسمبر میاشتې 2014 کال پورې وزیر اعظم 40 غیر ملکی دورې کړي دي چې پکې د څلورو دورو په حق له د خرچ معلومات تر دې دمه د متعلقه ملکونو د سفارتي مشن نه نه دي ترلاسه شوی. د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د نړۍ د نورو ملکونو دورو په فهرست کې د سعودي عربستان د دورو ذکر نشته. خو د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د 2013 کال جولای میاشتې نه تر 2015 کال جنوري میاشتې پورې 15 غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې څلور د سعودي عربستان، درې د چین، برتانیې او امریکې او دوه د ترکی دورو نه علاوه یو د افغانستان، تاجکستان، ایران، بحرین، هند، سریلانکا، نیپال، تایلند، هالند او جرمني دورې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې نه، په 2014 کال کې 14 او د روان کال په جنوري میاشت کې یو د بحرین او دوه د سعودي عربستان دورې کړې دي. پخوانی سفیر او د خارجه چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورو په حق لوایي چې نور ملکونو سره ښه تعلقات ساتلو لپاره داسې دورې ضروری وي.
نن سبا ډیپلوماسي چې دا صرف امبیسډرز ثرو نه کیږي، دا زمونږ چې پرایم منسټر دی دلته خلک راځي، بیا دی ورته ځي، نو انټر ایکشن خو ضروری دی. خو دا ویزټ په پایپ لاین کې ولې چې انویټیشن زی نو د هغوی چې سفیران دي هغوی کوشش کوي چې ویزټ وشي. بیلنس سونه پکار دی، دا خو د پرایم منسټر ډیسکریشن کې دی چې څنګه ضرورت یا وسې بزی. فرینډلی ویزټ خو ټول وخت نه کنه، ورکینګ ویزټ سی. نن سبا ډیپلوماسي کې هیډ آف گورنمنٹ زیات رول دی.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په دومره لږه موده کې دومره زیات غیر ملکی دورې د پاکستان په ګټه نه بلکې په قومي خزانه بوج دی.
د احمد الله رپورت مو اوریده. په زیاتره پښتنو کورونو کې د ماشومان تر پیدا کېدو وروسته هغه ته تر درو یا څلور ورځو پورې د مر شیدې یا پی نه ورکول کېږي. دا ډاکتران دا خبره کوي، خو ډاکتران له دې سره سره دا هم وایي چې کچیرې ماشومان ته د پیدایش تر پیدایش وروسته په لومړي سات کې د مور شیدې ور شروع نه کړل شي، هغه ماشوم او مور یې له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. په کوټه کې په همدې اړه د نیوټریشن سیل بلوچستان لخوا یوه غونډه شوې چې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر هم ورغلی او دغه رپورټ یې رالیږلی.
په دې غونډه کې یو شمېر ډاکترانو ګډونوالو ته د مور د شیدو د ګټو په حق معلومات ورکړل. وایي ویل ماشومانو ته ګرانبیه بازاري شیدې ورکول د مور د شیدو نعم البدل کله هم کېدلی نسی. تر دې غونډې وروسته یو ګډونوال ډاکټر عابد پانیزی له مشال سره په خبرو کې وویل کله چې یو ماشوم دې نړۍ ته راځي نو تر راتګ له مخه یې بېخي زیاتې ناروغۍ انتظار کوي، خو که په لومړي ساعت کې د مور شیدې ورکړل سي له دې ټولو ناروغیو څخه بچ کېدلی سي.
څرنګه چې کښنۍ ودې دنیا ته اول واره راسي، تر ټولو لمخه ډیر زیاتی ناجوړیانی ناروغیانی جسمه او جراثیم د په انتظار وي چې هغه په د باندې عمله وکړي او د مختلفو ناجوړیانو سره مخامخ کی. نو هغه اول کم چې موږ انټي باډیز ورته وایي، هغه اول ستن، هغه اول واکسین چې کم دی هغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي. د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا هغه مور ته پخپل او مور ته ډیر زیاته ده.
د ډاکټر عابد پانیزی په خبره ماشوم ته په لومړي ساعت کې د مور شری ور شروع کول نه یوازې د ماشوم د ښه صحت لپاره بلکې د مور د صحت لپاره هم تر ټولو ښه درمل دی. ډاکټر پانیزی زیاتوي که چیرې په همدې عمل وکړل سي نو تر ماشوم زیږیدنې وروسته د میندو د مړینې کچه تر ډیره ځایه راټیټېدلی سي.
وسوات 50 مندی چې دی اغه د وینې لټګه څخه د اولاد د پیدا کېدو په عمل په دوران کې یا تر سلويشت مش سلويشتي ورته وای پاغه کې اغه د دې ته د لمرګه سمخه مخ سي. نو کدا خشنی ته اول واره څنګه فورن بعد د پیدایښ بعد شوه دی او شروع کی نو باغه وینې نزي او ډیر ګڼ شمیر مندی بل مرګ له خله څخه راوګرځي.
په دې غونډه کې ګډونوالو ډاکټرانو ویل د بازاري شیدو په ډبو باندې جوړ شوی د شکلو او سیاحتمند ماشومانو عکسونه لګول یوازې د دې لپاره وی چې میندې پرې غرت کړي چې د دوی په خبره د بازار تر هر څومره ګرانوي شیدو د مور خپلې شیدې د ماشومانو لپاره څو چنده زیاتې ګټورې دي.
خدای نور ناصر رپورٹ موریده. اوس هم د روغتیا پاړه یو بل رپورٹ. ساينس پوهان وای په نړۍ کې د سرطان له درو څخه یو برخه د ژوند تیرولو د طریقو او پاتې دوه نورې برخې په وجود کې د بدلونونو له کبله پیښیږي. دا خبره د سرطان نړیوالې ورځې په مناسبت د ساينس په نوم مجلې کې خپره شوې ده.
هر کال د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ وي. د دې ورځې موخه په خلکو کې د سرطان یا کینسر په اړه پوهاوی پیدا کول وي. په نړیواله مجله ساينس کې د ساينس پوهانو یو څېړنه خپره شوې ده. په څېړنه کې راغلي چې په نړۍ کې د سرطان له درو څخه یو د ژوند کولو طریقو او پاتې نورې په وجود کې د بدلونونو له کبله کیږي. په بله معنی ساينس پوهان وایي په خلکو کې د سرطان ناروغۍ پیدا کېدو 40% لاملونه د غیر صحتمندانه ژوند تیرولو له کبله کیږي. په څېړنه کې ساينس پوهان وایي پاتې 80% سرطانونه یا کینسرونه د بدبختۍ یا بدقسمتۍ له کبله کیږي او د دې تر شا د ژوند غیر صحتمندانه طریقې نه وي، بلکې هسې په وجود کې د بدلونونو له کبله خلک په دې رنځ اخته شي. په برتانیا کې د سرطان څېړنیز اداره وایي که خلک د روغتیا یا صحت له اصولو سره سم ژوند وکړي نو پکې د سرطان چانس ډېر کمېدای شي. د مثال په توګه په امریکا کې دا وخت د سرطان په مریضانو کې شاوخوا 0% د سږو سرطان لري او شاوخوا 0.5% یې د مغزو کینسر لري. د ساينس پوهانو په خبره د سږو سرطان زیاتې پیښې د سګریټ څښلو له کبله ثبتېږي، خو ډاکتران دا هم وایي چې که څه هم د انسان د هاضمې نظام ته د مغزو پرتله زیات سهرجن شیان داخلیږي، خو د وړې کولمې سرطان د مغزو له کینسره 3 چنده کم وي. په بله معنی خلک خواړه خوري او خواړه له وجوده د باندې تیاریږي، نو ځکه د هاضمې نظام تر ټولو مخکې په خوړو کې د زهرجنو شیانو ښکار کیږي، خو د دې باوجود د مغزو رسولۍ زیاتې کیږي. نو ساينس پوهان دا هم وایي چې دا ډول خلک په وجود کې د بدلونونو له کبله د مغزو په سرطان اخته کیږي، چې یوازې بدقسمتي ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ډاکترانو تر څېړنې وروسته ویلي د سګرټو څښلو له کبله د سږو سرطان زیاتې پیښې ثبتېږي. همداراز د لویې کولمې او مقعد سرطان د خرابو غذاګانو له خوړلو سره کیږي. دوی زیاتوي د ژوند کولو طریقې که سمې شي نو د سرطان پیښې کمېدای شي.
د سرطان په اړه مو رپورټ اورېده. د روغتیا د نړیوالې ادارې له شمیر سره سم په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان هر کال په سرطان ناروغۍ اخته دي. وبخه هر کال نه داغه 20,000 کسان ټول په افغانستان کې د سرطان په ناروغۍ اخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز 13 ورځ د سرطان نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې ویل د نړیوالې روغتیا ادارې د معلوماتو سره سم هر کال 14,000 افغانان د سرطان په ناروغۍ وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبریال عصمت ساروان پر رپورټ کې.
په جنگ ځپلي افغانستان کې یو غلی دشمن چې ډېری خبري ور باندې نکیږي او دا دشمن د چا پروا نه لري، هغه د سرطان ناروغي ده. افغانستان په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د رادیو تراپی ماشین ترلاسه کوي چې په کابل کې د سرطان د ناروغۍ په تداوي کې ورڅخه کار واخیستل شي. د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې له راپور سره سم د کابل د طبي پوهنتون استاد او د علي آباد روغتون د طبي څانګې غړي نجیب الله رسولی وویل 40 کاله پخوا علي آباد روغتون د رادیولوژي خدمات لرل، خو د جنگونو له کبله هر څه له منځه لاړل. په 1980 میلادي کال افغانستان د اتومي انرژي د نړیوالې موسسې په مرسته د کوبال تراپی مرکز پرانیست، خو په 1992 میلادي کال د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د افغانستان روغتیایي مرکزونه او طبي اسانتیاوې محو شوې. همدغه مرکز هم په جګړو کې ویجاړ شو او له هغه وخته تر اوسه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې او تشخیص مناسب امکانات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو کنفرانسونو مرستیال رئیس لطیف رحیمی وای تر جګړې او د شرایطو تر خرابېدو مخکې د نورو هیوادونو محصلانو به زموږ په پوهنتونونو کې زده کړې کولې، حتی د ګاونډیو هیوادونو ناروغان به د تداوی لپاره افغانستان ته راتلل. ډاکټر رسولی وای په افغانستان کې د سرطان ناروغان په تیره بیا بېوسدان، د تشخیص ډېر لږ امکان لري، د درملنې امکانات هم خورا لږ دي. اوس ډېری ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي. د وویل په خصوصي روغتونونو کې په محدوده پیمانه د کیموتراپی امکان شته. همداراز د ماشومانو د یو ډول سرطان د درملنې څانګه شته. ډاکټر رسولی وای ستونزه دا ده هغوی چې پیسې لري د تداوی لپاره بهر ته ځي، او هغوی چې پیسې نه لري په هیواد کې هم د درملنې وس نه لري. د د په وینا افغانان هر کال په سلګونو میلیون ډالره له هیواد د باندې په درملنو لګوي. دی وای باید دا پیسې بهر ته لاړ نه شي او دننه په خپل هیواد کې د تداوی امکانات برابر شي.
عصمت ساروان رپورٹ موریدا اوس مرزو مجید بابر ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي او والد وخت ضرورت دی. د پاکستان پوځ وایي پرون یې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 15 وسلوال وژلي دي. تېر ورځ بنګلادیش د پاکستان یو سفارتکار په اسلحه د دغه هېواد له ویستې دی چې پرې په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو تورونه ولګېدل. د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشالې دوته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی خلالۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کېږي. د تېرو څو میاشتونو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج زده کوونکو ته خلالۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار وي چې له وجې یې د هغو زده کوونکو تېر ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. د افغانستان ولسمشر په هېواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 16,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړ کېږي. د صحت وزیر فیروزالدین فیروز تېر ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 16,000 افغانان د سرطان اخته کېږي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تېر کال په وروستو ورځو کې متحده عربي اماراتو په شام کې د اسلامي دولت پر سوالو پر ضد په جنګي هوایي مشن کې برخه اخیستل پس له هغې بند کړو چې د اردن د پایلټ ونیولی شو. داخل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکراین په سرحد کې د دغه هېواد د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو تر مخ واشنګټن د خپلې هغه تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې ده چې له مخې د یوکراین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکراین ته د وسلو نه ورکول و. دا مهال امریکا یوکراین سره یوازې خیال جنګي مرستې لکه په تیاره کې بولیدو چشمې او مواصلاتي سامان.
مجید بابر مو د خبرونو لنډیز اورېده. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په اسکولونو حمله باندې لیکلې او وایي چې ملک دښمن خلک لګیا دي د دې خورې بچي له تیرو سره مخ کوي او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د حملو وروسته ترهګرو اوس د سند مخه کړې ده چې په ترڅ کې یې په کراچۍ کې د نهې په سهار په یو اسکول باندې لاسي بم حمله وکړه. د ادارې په وینا چې په دغه موقع د ترهګرو لخوا پریښودې شو او په پمپلیټونو کې لیکل شوي وو چې دا د دوی د ملګرو د پانسیانو ردعمل دی. ادارې زیاتوي ترهګرو تا معلومه ده چې تعلیم څومره لوی دولت او وسله ده او دوی دا قام لذي لري ساتل غواړي ځکه چې کوم قام تعلیم ونه کړي له هغوی د شعور او پوهې لار ورکه شي. ادریا اخري کې لیکي چې ترهګر په تعلیمي ادارو کې یره ترخه خوروي چې دارنګ دا ادارې شاړې پاتې شي. باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د اسکولونو او تعلیمي ادارو تحفظ باوري کړي او د دې لپاره یو کوټلې منصوبه جوړ کړي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان تجارتی شاهراه روټ بدلولو خلاف مخالف ډلې د سند بایکاټ وکړو او وی ویل چې دا د خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب د جنوبی اضلاع سره زیاتې دي ځکه چې د دې لارې سره به دغه سیمو کې ترقی راغلې وا او بل دا چې نوې لار د زړې نه زر کیلومتر اوږده هم ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې د حکومت مرستیال ګوند جمعیت علماء اسلام هم د حکومت نه د تجارتی شاهراه بدلولو لړکی ته پوس پختنه کړې ده او په قومي اسمبلی کې یې احتجاج هم جمع کړي. خو د دې باوجود د مرکزي حکومت ټوله توجه پنجاب ته ده او په نور ملک یې هیڅ کار نشته. ادریا اخیر کې لیکي چې د پنجاب لاهور خار کې د موټروی په صورت کې سلک شته کوم چې د نورو خارونو سره تړلې دي. خو خیبر پختونخوا کې د پاک چین شاهراه جوړېدو سره به د ډېره اسماعیل خان نه تر حسن عبدال پورې او د غرنګ د جنوبی پنجاب او بلوچستان ځینې ضلعو پورې دا سړک تیرېدو چې ورسره به دلته ترقی او خوشحالي راغلې وه. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه دي یو موټی او یو آواز شي او د دې مقصد دپاره دي د څه قسمه قربانی نه هم ډډه ونه کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په پیښور کې د پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد څومره په توندۍ کاروایانې پیل کړې وي اوس همره توندې نخکاری یا عمر تیزې نخکاری. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د پاکستان نه په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه به ډیر وخت وغواړي. د دې دوه لیکونو مهمه برخه لمنور شاورو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه حکومت ته واک ورکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د لړکې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف نوی قامی اکشن پلان اعلان کړو چې په اولو ورځو کې ور باندې ډېر په توندۍ سره کار شروع شو. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې دغه عمل اوس سست شوی ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې سیاسي او پوځي مشران به د دې سره اتفاق نه کوي او وایي به چې تاسو د حکومتي او پوځي چارواکو همروزه بیانونه وګورئ او ځای پر ځای د معلوماتو په بنیاد عملیات هم دوام لري. خو ورځپاڼه لیکي چې یو څو تنه وسلوال نیول او یا د هغوی ځینې مرکزونه تباه کول کومه لویه خبره نه ده، بلکې د حکومت له اړخه داسې کومه ستراتیژي په نظر نه راځي چې نه یوازې په موجوده وخت کې د وسلوالو او سختدریزو نوغې اوباسي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم نوې کول د وسلوالو فعالیتونو اړخته د تللو نه منې کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس هم وخت تللی نه دی او د ملک نه د ترهګرۍ او سختدریزۍ لپاره اوس هم حکومت ګامونه د پورته کولو وخت لري، خو که د دې نه هم ګټه پورته نه کړې شوه نو دا هیواد په ممکنه ډول د پېښور د سکول نه هم د لویو پېښو سره مخ کېدلی شي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق لخ په مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیار شوی قامی اکشن پلان پاکستان کې امن پر ځای کولی شي، خو دا به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا د دې پلان ځینې برخې هم د اوس روانې دي عملي کیږي، چې پکې په پنجاب کې په زرګونو مدرسو رجستریشن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د خپل مالي امداد په ډاګه کولو نه ډډه کوي او تر شا یې ځینې سیاسي قوتونه هم ولاړ دي چې په انتخاباتو کې پورا اثر رسوخ لري. ورځپاڼه لیکي چې د دغه قامی اکشن پلان لاندې یوازې په پنجاب صوبه کې 350 بهرنیان نیول شوي چې زیاتره یې افغانان دي او د کډوالۍ رجستریشن نه لري. خو دا شمیرې ښایي چې دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی او که څه هم ټول افغان کډوال یا بهرنیان ورانکاري نه دي، خو رجستریشن یې ضروري دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له اردن سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپلو د ځپلو لپاره هر ډول پوځي برستو ژمنه کړې ده. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي هیله لري چې کانګرس به له اردن سره د پوځي مرستو سلسله بے له خنډه منظور کړي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد شیبر په رپورت کې.
د اسلامي دولت د یاخي ډلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کاساسبل سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمیر هیوادو د پیښو وغندل او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا اساسو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وایي د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلي دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوي اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي. په عراق کې چې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریه لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي، چې دا به د سوریه د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره وروسته تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاز کساس بل سوځولو وروسته دوه مشکوک ترستان اعدام کړل. په دغو کې یوه ساجده ریشاوي وه چې داعش د معاز په بدل کې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساسبه د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د دې سوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام واخلي. له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د ماس کساسبه پر سوچولو خوښیني څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دا پیشه غندلې او ویلې دي چې زموږ مرستې به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطین اداري مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک ګڼلې او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت د ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناکه بللې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دا یې د نه منلو وړ بللې دي. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت له ډلې څه ډول غچ اخلي. په تیره بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګ ته درېدلې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر اشتن کارټر وایي که کانګرس ورته د اعتماد رای ورکړي نو ممکنه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام لسره غور وکړي. بل پلو د افغانستان حکومت تر دې مخکې له امریکا غوښتي ول چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د اشتن کارټر د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتن کارټر په واشنگتن کې سناته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. اشتن کارټر باراک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیر ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. اشتن کارټر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیرېدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، خو اشتن کارټر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو وو بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نږدې 1600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سنات د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. اشتن کارټر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته شپېته کلن کارټر کانګرس ته دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. اشتن کارټر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په اکسفورد پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 14500 پنځه لزر اوه سو شپېته او 1380 کیلو هرتز اورېدلې شي.
په دې وروستیو کې اوریدونکو مطبوعاتو ځینې رپورټونه خپاره کړل چې د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته د سولې د خبرو اترو لپاره ورغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو د حکومت پر مهال په سعودي عرب کې د دوی ډیپلوماټ حبیب الله فوزی وایي د طالبانو د سفر په اړه خبر نه دی، خو چین افغان حکومت سره وعده کړی چې پر پاکستان د فشار اچولو او نورو لارو چارو په ذریعه به د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات د کامیابولو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې افغان حکومت د تیر حکومت پرتله په بهتره او نوې طریقه د طالبانو سره د روغې جوړې کوشش کوي چې پکې د سیمې د هیوادونو سره خبرې شاملې دي.
له حبیب الله فوزی سره زموږ خبریال بشیر ګواخ مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د چین حکومت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په بریالي کولو کې څه رول لوبولی شي.
د چین حکومت وعده کړی ده چې دوی به د سولې په مسله کې د افغانستان سره مرسته کوي چې هغه د پاکستان باندې کار کول یې د هغو خلاف لاسته راوړلي او یا د طالبان او د افغانستان حکومت مذاکرات سره نهولي. دا وعده یې کړې ده او حکومت د افغانستان هم ورته خوشتینه ده چې په دې سر کې به یو مؤثر رول ولوبوي.
نو پوزی صاحب، د افغان حکومت او طالبان ترمن د مذاکراتو د منځګړتوب لپاره آیا د قطر او عربي اماراتو ځای اوس چین نیولې؟ آیا افغان حکومت په نوو لارو میکانیزم کار کوي؟
له نوي حکومت سره باید میکانیزم کې تغییر راشي او تر ډېره حد پورې په ډېر کلک تصمیم باندې د حکومت په دې هوډ کې داسې د سولې لپاره کار وکړي. او په تېرو درې نیمو میاشتو کې د حکومت د نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په مسله کې ډېر مهم ګامونه اوچت کړي دي، چې د نمونې په بېلګې په توګه ویلی شو چې سعودي عربستان ته د اشرف غني ولسمشر سفر، همداشان چین ته، اماراتو ته، ترکمنستان ته، انګلستان ته، په دې ټولو سفرونو کې ولسمشر سولې په مسله باندې جدي توګه خبرې کړي دي. له دې چارواکو سره لیدل کېږي چې دا ملکونه هم د پاکستان تر څنګ د سولې په مسله کې له مستري وي.
نو پوزی صاحب، د سولې د مذاکراتو لړ کې ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له هلو ځلو تاسو خوشاله یاست؟ څه امید مشته؟
کومه امید لري چې رسوس پیدا شوی د انتخاباتو نسبت ډېره ده او لکه څنګه چې عربستان سعودي طالبانو په وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندل او ورسره ډېرې نیک تعلقات وو، تر اوسه پورې د افغانستان سعودي حکومت د طالبانو سره هم ښې اړیکې لري، همداشان د پاکستان د حکومت سره هم ډېر نیک دوستانه تعلقات لري، همداشان چین مملکت هم د اماراتو مملکت هم د دې په ګډه همکاري باندې کېدلی شي چې د سولې په مسله کې یو ښه پیشه.
پوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم خپل قوماندانان اعلان کړي او د رپورټونو تر مخه د طالبان سره په ځینو ځایونو کې جنگونه هم شوي دي. نو آیا د طالبان سره د سولې خبرې به په افغانستان او سیمه کې سوله راوستل شي؟
داسې په افغانستان کې د جنگ تاوري کلی پای ته ورسېږي یا به ونه رسېږي، دا خو مسله ده. د افغانستان کې مختلف استخباراتي جنګونه روان دي، نو په تاوري کلی که امنیت راځي یا نه راځي دا بېله پوښتنه ده. خو د طالبانو چې په افغانستان کې یو نظامي قوت او ډېر زیات روان لري، که طالبانو واقعا افغانستان له حکومت سره مذاکراتو خبرې شروع کړي او یو نتیجې ته ورسېږي، نو په دې احتمال دي افغانستان جنګ به تر ډېره حده پورې پای ته ورسېږي.
د سولې عالی شورا لغړی حبیب الله فوزی سره مو د بشیر ګواخ رپورت اوریده مرکه اوریده. اوس هم وخت شوه دی د ونیز خبرونه تاندې هیلې په دغه خبرونه کې درته په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د رواني تاوتریخوالي د کچې لوړېدو په اړه یو رپورت در خبرو او ورسره تاسو پکې د پښتو ژبې لسندرغاړي زرسانګي سره مرکه اوریده شي. خبرونه درته انیسی اجمل جوړه کړې ده.
ستړي مشه پتان دی هلی خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو، داونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لخوا د خصو پوړاندې د رواني یا اروایي تاوتریخوالي د کچل وړېدو پاړه د خپور شوی ریپورت حال درکو. د دې ترڅنګ د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ سره مرکه لرو او په اخره کې حال درکو د هند فلم ستوري سونم کپور پاړه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای پر روان کال کې د خصو پوړاندې د رواني یا اروایي تاوتریخوالي کچا ډیره لوړه شوې ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار وای چې پر روان کال کې د خصو پوړاندې د تاوتریخوالي له 3000 څخه ډیرې پیښې ثبت شوې دي.
په تیر کال کې د خزو په وړاندې 3295 قضیې ثبت شوې دي چې ډېرې لفظي او رواني تاوتریخواله دي. ټولې لفظي او رواني قضیې 1228 تر رسیدي. سخت کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخواله په لومړي مقام کې ځای لري.
رفیع الله بیدار زیاتوی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې فزیکی، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په دویم، دریم او څلورم ترتیب کې ځای لري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن د رپورټ تر مخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی زیاتره پیښې په کابل، هلمند، کندهار، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پیښو لاملونه بېوزلي، بد امنی او ناسم رواجونه ګڼل کیږي. په افغانستان کې خبریاله عارفه بهارت وایي چې د ښځو په وړاندې لفظي تاوتریخوالی نه یوازې په کورونو کې رامخته کیږي، بلکې زیاتره ښځې د کار په ځایونو کې هم له دې مسئلې سره مخ دي.
متاسفانه زه هم په همدې ټولنه کې ژوند کوم او ګورم چې نن سبا د ښځو او نجونو په وړاندې لفظي تاوتریخوالی ډېر زیات شدت موندلی دی، او د دې اساس یا ریښې زه په دې کې ګڼم چې متاسفانه په ډېرې خواشینۍ سره زموږ د خلکو هغه فرهنګي او تربیتي کچه ټیټه شوې ده. څوک په ځان کې د انساني ارزښتونو د پاللو په فکر کې نه دي، او ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه بس هغه یو خبره ده چې نارینه خدای نارینه پیدا کړی دی او ښځه ښځه ده. یعنی د ښځې دپاره هر تاوتریخوالی کولو حق ځان دپاره محفوظ ګڼي او داسې فکر کوي چې خدای د حق ورله ورکړی دی.
د افغانستان پالیسي جرګه کې د ښځو د کمیشن غړي نفیسه اعظمي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره افغان حکومت یو کړنلار لري، خو هغه په سمه توګه نه ده عملي شوی.
جنسی ځورونه په افغانستان کې د یو فرهنګ او کلچر په توګه خوره ده. د افغانستان حکومت په دې حق لکړنلارې لري، خو د وزارتونو لخوا یې نافذولو لپاره کومه تګلاره نشته. هغه کس چې په سړکونو او لارو کوڅو کې او یا دولتي ادارو کې څوک ځوروي د قانون منګولو ته وسپارل سي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. دې لړ کې د بې پروايي څخه کار اخیستل کیږي او لوی اندېښنه هم دا ده. د ښځو ځورول ورځ تر بلې زیاتېږي، نو موږ د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوو چې په دې حق له یو کلک او جدي دریځ غوره کړي او د ښځو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې عملي او جدي تدابیر ته مخه کړي چې تر اوسه په افغانستان کې نشته.
جدیتر و عملیتر باید اینا روی دست بگیره تا به حال همچین در افغانستان وجود نداشته.
عارفه بهارت وای تر سوچ په ټولنه کې خلکو د خزي د وجود اهمیت منلی نوي، تر هغه د خصو پوړاندې د تشدد پیخي نشي ختمې دي.
دا زما په نظر ډیر ژور فرهنګي کار غواړي. سو هغه ارزښتونه چې پخوا په افغاني ټولنه کې وو، د ښځې ډیر لوړ او احترام او دقیق احترام ساتل کېدو، یعنی په درنستر کې ورته کتل کېدل، هغه بیرته راژوندي شي په افغاني ټولنه کې، او دا ټیټ فرهنګي په اصطلاح ارزښتونه چې اوس په دې ټولنه کې روان دي، هغه بیرته ورو ورو له منځه لاړ شي او خلک په ځان کې دا فرهنګي کچه لوړه کړي چې خبر ته هم د ارزښت سترګه او دی ارزښتمن موجود په توګه وګوري په افغاني ټولنه کې. دا زما په نظر لوړ فرهنګي کار ته ارزښت ضرورت لري. خو په ټولنه کې یو بل خبر هم دا ده چې زیات کوښښ کیږي نن سبا چې ښځې په اصطلاح هغه د پرمختګ لار کې خنډونه واچول شي، نو هغوی یو ډول لفظي تشدد سره مخ شي چې کله پکې دا ویره رامنځته شي، یا کله مثلا داسې یو چاپیریال ورته رامنځته شي چې ښځه وایي چې یاره هغه د کور ماحول مې ډېر خد او مسؤون دی، لازمه نه ده چې زه بیرون راوځم. په اصطلاح دا جرأت ورکې مړ کیږي، یو ډول وژل کیږي.
او اوس د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګي سره مرکه لرو. زرسانګه د ټانک سره تعلق لري او دا مهال د نوخار سره نږدې په پیرپای کې ژوند تیروي. زرسانګي ته د خپل هنر په لړ کې د پاکستان د حکومت لخوا صدارتي او دغه سي نورې جایزې ورکړل شوې دي. زرسانګي ته دا نه ده معلومه چې کله زیږیدلې، خو وایي ډیره وړه وه چې مور یې مړه شوې ده. د سندر شو کې د ډېر وړوکوالي نه وو، خو د چانه دې لړکې سزروزنه نه ده ترلاسه کړې.
زده سلو کالو دا گانا با ما کولا سوک با تیره با خلاس لگره با دا با ما سراول اقا با ما صدر یاد اول گلنار بگم کشو سلطان خدا دا او بخی روڑا بنده بنده چو پیرو دا با گانه کولی ما سرا اقا با ما بانی سیا بیش تا دیر سوک تا ملو ما سوک تا بیا با ما ریڈو چارا وستر بزاره ریڈو که پیخاور که زیره کچاره سر دیکی نسندره اکڑی یو خامن دقبر تکاو سندر چابر تاولی گل شایار بیا باغ مونگتا یو تکر خواهی خامن لکه بچا بسکول چیچاره لکان تا بار بیا باغ سر دونه میبیم خامن تا جمعه جوڑه والا اتکا با یو سندکاو
زرسانګ وای د لسو کلونو بچ واده شو په کورنۍ کې نوري خزي سندري نه وای د ته هم ډیره په ګران اجازه ملاو شوې ده او په دې وجه پلار اورور وهلي ټکولي هم و
پدغه ما څو ته ټولې دی ول ما ما شوق نه منه کې دمر پلار دې چې شوق دې ورځ پته هغه دې وی عالم وی ټکول ما خپل دې پوره کو غانو تر وته
د زرسانګ کور د 2003 کال په سیلابونو کې ړنګ شوی او وای چې دا مهال په یو خیمه کې ژوند تیروي مینوالو حکومت ورسره د مرستو ډیر ژمنې کړې خو چا هم نه دی پوره کړې
باسی سالات منو کدا دی ناسی پا کچه تا پروگرام کم خو کن اخپل ناسی مالی عدوی بیداتی خبر دا ساغت پیتی نستا غت خوندون لکا مخی که خوندون او خوندون نشتا پیسی نستا سو کم دادن سر که بی بیچه سو کو اللہ سر دیر دا دا سیلاب نو را غلائی سیلاب را غلائی غم را کنی دی کن خودم را دیر چی بشمار و دونه دی کل پراتری زن سیلاب بودی زن پراتری
د سندرغاړي زرسانګ د ژوند حال مو واریدا اوس ترته د هندي سینما د فلمي ستوري د سونم کپور په اړه معلومات درکو.
Thank you. Hi, I'm Mini. Dipya. Nice to meet you.
Sorry. آپ کیا کافی فارمیلٹی شمالٹی ہے نا ہم پنجابیز میں اٹس ویری کول یو نو آئی مین کھانے کے ٹیبل پہ تو شوچی کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ایکچولی منجو پنجابی ہے اور ہم سب اس پہ ہی گئے ہیں ایون بابا
منجو آپ کی بہن ہے
نو یار منجو میری ماں
سونم کپور دا فلم سٹار انیل کپور او دا پخانے ماڈلی سنیتا کپور لور دا او پا 1953 کال کی لممبئی سر نزدے پا چیمبور کے پیدا شوے سونم کپور پا سنگاپور کے پا یونائٹڈ ورلڈ کالج آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے پا تھیٹر او آرٹس کی زدکڑی کری او دا غصیے دا یونیورسٹی آف ایسٹ لندن او ممبئی پہنتون نا ہم تعلیم تر لاسا کرے دے د سونم کپور لمړی فلم ساوریا وو دغه په مشهور فلمونو کې آی هیٹ لو سټوریز عائشہ باغ ملکا باغ او خوبصورت شامل دي
میرا سما بھی چھوٹا پڑ گیا مجھے جب سے ہے باہوں میں تیری پناہ ملی
اوریدونکو دا وا د دې اونۍ تاندې هلی خبرونه په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لخوا د خصو په وړاندې د رواني یا اروایي تاوتریخوالي د کچې لوړیدو په اړه د ریپورت حال درکو دغه ستاسو د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګي او د هند فلم سټار سونم کپور د ژوند حال هم واریدو که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضرور یې را سره شریک کړئ تر راتلونکي خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسه
ستا
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ